رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام قدر مناوریدونکو زه نو شبا شنایم د امریکا غاګه آشنا رادیو د پښتو خبرونه په پایل کې په موکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د اسلامي کانفرنس سازمان واچ د افغانستان په باب په جده او مکه معزومه کې د سولې په کانفرنس کې یو سلاته دینی عالمان او د شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو استازي ګډون کوي. نن هم د جوزجان او فاریاب په ولایتونو کې د جنرال عبدالرشید دوستم طرفدارانو احتجاجي مظاهره وکړې او د ترکیه حکومت اتل لزر ملکي او نظامی ماموران برطرفه کړي دي.
د خبرونه اوریدو ته مو هرکلی وایم. نن د یکشنبې به ورځ د چنګاښ د میاشتې ولسمه د 2013 کال د جولای د میاشتې له اتمې سره برابره ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د سولې شورا هیله منه ده چې وسلوال طالبان به د سولې په بهیر کې برخه واخلي.
موږ هیله من یو چې طالبان علما او د مدرسې ګډون وکړي یو لاره د افغانستان راتلونکي لپاره رامنځته کړي.
تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 400,000 افغان مهاجرین خپل وطن ته راستانه شوي دي.
په دې کې 300,000 او شپږ اویا تنه له ایران څخه او پاتې نورې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي.
امریکا، جاپان او جنوبی کوریا ژمنه کړې چې د شمالي کوریا خلاف به بندیزونه عملي کړي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبريږي. اوس تر سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په کابل کې د اسلامي کانفرنس سازمان دایمي نمائندګۍ ویلي چې تقریبا شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو استازي به په افغانستان کې د افغانستان په اړه د سولې په کانفرنس کې چې په سعودي عربستان کې جوړې کې ګډون وکړي. دا دوه ورځنی کانفرنس د جولای په لسمه او یولسمه په جده او مکه معزومه کې رابلل شوی. په کابل کې زمونږ خبریال اکرام شنوارې د یوې حکومتي سرچینې په حواله وایي چې په کانفرنس کې یو سلاته دینی عالمان هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې شورا ویان سید احسان طاهری د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په خاطر د روانو کوششونو په اړه امریکا غږ ته وویل.
موږ هیله من یو چې طالبان علما د مجلس کې ګډون وکړي او د دینی له نظره د دین گفتگو او مناظرې نه د افغانستان د سولې پروسې ته حمایت وکړي او بیا هم یو لار د افغانستان راتلونکي لپاره د سولې او باثبات افغانستان لپاره رامنځته کړي.
د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي وایي فکر نه کوي چې طالبان به د جدي او مکې معزومې د کانفرنس پریکړې ومني او خپل مخکېنی دریځ به بدل کړي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د برطرف شوي امنیه قماندان او د عبدالرشید دوستم نږدې ملګري نظام الدین قیصاري په ملاتړ لاندې یکشنبې په ورځ په فاریاب، جوزجان او بغلان کې د شپږمې ورځې لپاره مظاهرې روانې وې. قیصاري څو ورځې مخکې د غیر قانوني اعمالو په جرم حکومتي قوا ونیو او کابل ته تحقیقات لپاره ویوړ. په جوزجان کې نن هم د جنرال عبدالرشید دوستم طرفدارانو مظاهرې وکړې او د قیصار ولسوالۍ د برطرف شوي امنیه قماندان د خوشي کولو نه علاوه د ترکیې نه د جنرال عبدالرشید د راستنېدو غوښتنه کوله. لبلخوا په کابل کې د ازادۍ رادیو د خبریالانو نصرت پارسا او رحمت افغان د رپورټونو له مخې په پنځو شمالي ولایتونو کې امنیتي وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي او د عبدالرشید دوستم طرفداران د غټو احتجاجي مظاهرو لپاره آمادګي نیسي. یو شمېر ولسي خلک دا شکایت کوي چې د مظاهرو په دوران کې کورونا او دوکانونو ته اور اچول شوی. د غزنی ولایت امنیتی چارواکي وایي چې نن د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د والي په دفتر کې د دفاع د وزیر طارق شاه بهرامي په مشرۍ امنیتي غونډه روانه وه. د غونډې په ځای راکټونه ولګېدل. له بهرامي نه علاوه د ملي امنیت ریاست مرستیال او د غزنی والی هم په غونډه کې حاضر وو. د والی ویان محمد عارف نوري امریکا غږ ته ویل چې راکټونه نن سهار شاوخوا 11 بجې د ولایت د مقام په دفتر د معارف په ریاست او د ښاروالۍ په انګړ کې دننه لګېدلې دي. د ملي اردو دوه تن عسکر سرسري ټپیان شوي دي، خو څوک مړه او یا زخمیان شوي نه دي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي دي چې طالبانو د شنبې په ورځ له حکومتي قواوونه د سختو جګړو په پای کې د جغتو ولسوالۍ ونیوله او امنی قومندانې ته اور واچو. ویل کېږي چې د افغانستان حکومتي قواوو د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د یوې کورنۍ درې کسه وژلي. حکومتي قواوو ویلي دي چې داعش وسلوالې په نښه کړي وو، خو زمون خبریال ذبیح الله غازی د محلي اوسیدونکو او عین شاهدانو له قوله رپورټ ورکوي چې د یوې کورنۍ درې کسه د افغانستان د ملي پوځ د عملیاتو په دوران کې وژل شوي دي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د افغانستان د چاپیریال د ساتنې ملي اداره وایي چې سختې وچکالۍ د ځنګلونو د پرې کولو او قدرتي افاتونو په وجه د هیواد په اقلیم کې جدي بدلونونه راغلي دي چې د 1999 او 1409 لمریز کلونو پورې به پر اقلیم باندې جدي او ناوړ اغیزه وکړي. د نوموړې ادارې رئیس شاه زمان میوندي امریکا غږ ته وویل چې افغانستان به د اقلیمي ستونزو او چیلنجونو سره د مقابلې لپاره لګه $10 میلیارد ته ضرورت ولري. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې تر اوسه لا یوې ښځې هم د افغانستان په 130 ولسوالیو کې د کاندیدې په توګه خپل نومونه نه دي ثبت کړي. دغه کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمی نن د یکشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د ولسوالیو شوراګانو لپاره د ښځو کاندیدانو شمیر په ځینو ولسوالیو کې دومره کم و چې په قانون کې د ښځو لپاره ځانګړې شوې برخه هم نشي لسته راوړلې. تاسې دا خبرونه د واشنگټن اورئ. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو چې د جمعې په ورځ په پونګیان کې د شمالي کوریا لوړ پول چارواکو سره دغه هیواد د اټومي پروګرام د ختمولو په باب مذاکرات سرته رسولي دي، وایي تر څو چې شمالي کوریا د اټومي وسلو د تباه کولو نه په اړه خپله ژمنه نه عملي کړي، اقتصادي بندیزونه به دوام وکړي. د رپورټ خلاصه نوشه باشنا تاسو ته لولي.
مایک پامپیو وایي چې تر هر څه دمخه باید د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل ژمنې سره سم له اتمي وسلو نه لاس واخلي. پامپیو چې نن د اکشن به پورس په توکیو کې د جاپان او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیرانو سره یو ځای د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال له خبريالانو سره خبرې کولې، وویل کوم پرمختګ چې له شمالي کوریا سره په مذاکراتو کې شوی مونږ یې له نتیجې نه راضي یو، خو دغه کار یوازې د دې سبب کیږي نه چې مونږ سمدستي لګول شوي بندیزونه ختم کړو. د شمالي کوریا خارجه وزارت د شنبې په ورځ له پیونګیان نه د پامپیو د رخصتېدو نه 2 ساعته وروسته اعلان وکړ چې د امریکایي ډیپلومات سره خبرې د افسوس وړ دي. د شمالي کوریا رسمي آژانس د یو لوړ پوړي مامور له قوله وویل چې په مذاکراتو کې د واشنگټن رویه د بدماشانو رویې ته ورته وه. ناشاباشنا امریکا غږ واشنگټن.
او د ترکیې حکومت نن د یکشنبې په ورځ د جمهور رئیس طیب اردوان په امر یو 13000 ملکی او نظامی افراد په 1.5 مدیس کال کې په ناکامه نظامی کودتا کې د لاسلرو په تور له دولتي دندونو برطرفه کړی دي. د خبر تفصیل زیبا خادم نو غوري.
جمهور رئیس رجب طیب اردوان د دغو کسانو د برطرفۍ فرمان مخکې صادر کړی و. اردوان د نظامی کودتا پړه په امریکا کې ډیره په یو جلا وطن عالم فتح الله ګولان او د هغه د مریدانو په غاړې اچولې وه، او له امریکایي چارواکو نه یې غوښتي دي چې بیرته یې ور حواله کړي. د دې نه مخکې چارواکو له 300000 نه زیات دولتي ماموران، قاضیان او پوځي افراد له خپلو رسمي وظیفو نه برطرفه کړي وو. بل پلو د سیاسي چارو څېړونکي فکر کوي چې جمهور رئیس به په راتلونکي یوې میاشتې کې اضطراري حالت چې له کودتا وروسته یې نافذ کړی وو ختم کړي. په ترکیه کې د جون په 23 د لومړي ځل لپاره د اصلاح شوي اساسي قانون له مخې د جمهوري ریاست او د پارلمان انتخابات شول چې د جمهور رئیس اردوان په مشرۍ د عدالت او ترقی واکمن ګوند وګټل. ټول اختیار اوس د جمهور رئیس په لاس کې دی او د پارلماني سیستم حکومت ختم شوی دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
او د ایتوپیا او اریتریا مشرانو د تیرو 13 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره پاسماره کې ونډه وکړه. دا د دې سات خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د ماجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وی د روان میلادي کال په لومړۍ شپه کې میاشتو کې شاوخوا 400,000 افغانان له بهرنیو هیوادونو خپل وطن ته راستنه شوه دي. دا رپورت لک وروستاوري خطر دی مخکې روانونه په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په تړاو د اسلامي هیوادونو د دینی علماو دو ورځنی کانفرنس جوړی کی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ په کانفرنس کې د افغانستان هیئت وای دا کانفرنس به په مکه مکرمه او جده کې وشي او د شپږ 15 اسلامي هیوادونو استازي او سلګونه علما به پکې ګډون کی. رحیم ګل سروان په همدې اکلر رپورت لري.
دا ځل د سعودي عربستان جده او مکه مکرمه د افغانستان د سولې په تړاو د بحث کوربه دي. دا اونۍ سه شنبه او چهارشنبه د جولای 10 او 11 به د افغانستان سوله د اسلامي نړۍ د یو صورتو مطرح دنیا علماو د بحث سر ټکی وي. د اسلامي هیوادونو د همکاري په کانفرنس کې د افغانستان استازولۍ دا کانفرنس مهم بولي. د دې استازولۍ په وینا د سعودي کانفرنس کې به د شپږ 15 اسلامي هیوادونو استازي برخه واخلي. ټول برخوال به 200 دیني عالمان وي. د 23 هیوادونو یو سلاته جید دیني عالمان به پکې شامل وي. د افغانستان د سولې علي شورا هم دا کانفرنس مهم بولي. دا شورا وایي د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي هیوادونو د علماو ناسته کې به حکومت او طالبان ته مخامخ هدایت ورکړ شي چې د سولې مذاکرات تکینی. د کانفرنس د طالبانو د بلنې په تړاو د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری داسې وایي:
مونږ هیله من یو چې طالبان علماو د مجلس کې ګډون وکړي او د دینی له نظره د دین گفتگو او مناظرې نه د افغانستان د سولې پروسې ته حمایت وکړي او بیا هم یو لار د افغانستان راتلونکي لپاره د سولې او باثبات افغانستان لپاره رامنځته کړي.
خو آیا طالبان به د دې کانفرنس پایلې ومني او کنه؟ سیډونکي نظر محمد مطمئن ورته دا جواب لري:
وخت په کتو تیر ولس کلونو کې سعودي عربستان له طالبانو سره ښه اړیکې نه دي ساتلې او د نظام په ورستیو وختونو کې زه فکر کوم چې طالبان به د سعودي په حکومت او په دغه سي غوښتنو باندې چې مخکې له مخکې طالبانو سره په باندې تفاهم نه وي سوی تر ډیره به ورته دی منلو نه وي. او که به طرفه غوښتنه وسی او د رښتینی سولې لپاره غوښتنه وسی فکر کوم بیا به هر څوک ومني.
ځینې افغانان دا تمه لري چې دا کانفرنس په پاکستان او طالبانو دواړو فشارونه وارد کړي چې د سولې مذاکرات ته رامخته شي. خوانی چارواکی شاه محمود مخیل په پاکستان د سعودي نفوذ یادونه کوي:
فشار خو معلومه ده چې څومره فشار راوستلی شي، اما اړیکې سره لري، تاثیر لري، ځکه چې سعودي په نور عربي هیوادونو کې هم خپل متحدین لري او طالبان هم هلته رابطې لري، تګ راتګ لري، سعودي سره هم لري. نو تاسو که پخوا سعودي یوازینی هیواد و چې طالبان یې په رسمیت پیژندلی و، نو زه فکر کوم چې تاثیر لري او نفوذ لري.
د افغانستان د سولې موضوع تر دې وړاندې په اندونیزیا کې د دیني عالمانو په یو کانفرنس کې په همدې کال کې مطرح شوه او په کابل کې هم د دیني عالمانو یو کانفرنس د طالبانو د سولې مذاکرات وغوښتل، خو دغه ډلې مثبت ځواب نه دی ورکړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې شاوخوا 400,000 افغانان له بهرنیو هیوادونو نه خپل وطن ته ستانه شوي، چې له 200,000 نه زیات یې له ایران نه د ستنیدونکو د خوښې برخلاف وطن ته شړل شوي دي. په موقعې په دې اکړه د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میخیلوی چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 400,000 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي، چې د دغه ستانه شوو زیات شمېر له ایران څخه د ستنیدونکو د خوښې په خلاف افغانستان ته ستانه کړی شوي.
چې په دې کې 3,03,000 له ایران څخه او پاتې نورې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي. همدارنګه له همدغه راستنیدونکو له ډلې شاوخوا 200,000 تنه یې له ایران څخه په زور ایستل شوي په همدغو شپږو میاشتو کې.
ښاغلی میخیلوی چې په تېرو شپږ میاشتو کې له پاکستان څخه هم 1,09 تنه افغانان په زور شړل شوي. هغه ویل چې د روان میلادي کال په شپږ میاشتو کې د اروپایي هیوادو څخه هم 400 افغانان چې په دغو هیوادو هیوادو کې د پناهغښتنې اسناد رد شوي وو افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. هغه وویل چې دغه شمېر سربیره په تیرو شپږ میاشتو کې 1,000 نور افغانان د اروپایي هیوادو څخه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. د افغانستان د مهاجرینو او سرلیکو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس د یو لړ عواملو له مخې په ځانګړي ډول د نامنۍ او بیکارۍ له امله له هرو هغو درې افغانانو څخه چې وطن ته راستنیږي یو یې بیرته خپل هیواد پرېږدي. د افغانستان د ولسي جرګې د مهاجرینو د کمیسیون یوې غړي میرمن شکیبا هاشمي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت د سرلیدونکو افغانانو د بیرته مېشته کولو په برخه کې ستراتیژي نه لري، چې له امله یې هغه افغانان چې افغانستان ته راستانه شوي د ډېرو ستونزو سره مخ دي. میرمن هاشمي په افغانستان کې د نامنۍ پراخېدل یو د هغو عواملو وګڼه چې له مخې افغانان خپل هیواد پرېښودو ته اړ ایستل کېږي. د ولسي جرګې دغې غړي د بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادو څخه وغوښتل چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتنې دي افغانان له خپل هیوادو نه شړي.
اروپایی تولنه او د امریکانه او د سازمان ملل نه دادی چې د افغانانو دغه باید واوري چې دلته نه امنیت سته او نه کار او روزګار سته. نو ایله داده چې دی ځوانان چې دی پیسې په ډیر مشکل پیدا کوي خپل ځان رسوي اونپاته بیا دی یعنی ژر دا باید اخراج ونسي.
د مهاجرینو او سرلیکو چارو وزارت سلاکار وایي هغه افغانان چې په ګاونډي هیوادو کې د مهاجرت قانوني اصل لري او وطن ته راستنیږي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری ورسره مرسته کوي.
سندونکو کډوال چې هغوی د کډوالۍ قانوني اسناد لري له ټولو سره یو انیچار د وزارت په همکارۍ باندې له هر کس سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کړي. د دې تر څنګ هغه افغان کډوال چې هغوی بیا د کډوالۍ قانوني اسناد نه درلوده له شاوخوا 90% سره چې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM مرسته کړي.
د ماجنیو سلیکو چار وزارت سلاکار د ترکی څخه د شړل شو افغانانو شمیر پړه سونه ویل. خصوصا د وړاندې دغه وزارت چارواکو ویلی چې ترکی هم په زرګونو افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي. حفیظ احمد مخیلوی چې د افغانستان د مهاجرینو او سلیکو چار وزارت ترکی ته بلنه ورکړي چې په ترکیه کې د مشت افغان مهاجرینو په سر د خبرو د پاره یو پلاوی کابل ته واست. خو خاګلی مخیلوی چې تر اوسه دغه پلاوی سفر نیټه نه ده ټاکل شوې. نږدې درې میاشتې وړاندې یو افغان پلاوی د ترکی چارواکو سره د مهاجرینو ستونزو په سر د خبرو د پاره دغه هوا ته سفر کړو. دغه خبرو پای کې دواړه هوادو ترمنځ یو ګډ کمیټې به جوړېدو موافقه شوې، خو تر اوسه ګډ کمیټې لا کار نه دی پیل کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. متحده ایالات، جاپان او جنوبی کوریا پر خپل هغه ژمنې بیا ټینګار کړی دی چې د اتمي وسلو د بشپړ له منځه وړلو لپاره به د شمالي کوریا پر خلاف بندیزونه عملي کړي. دغه هیوادونو د غژمنه په هغه غونډه کې تکرار کړی چې نن په توکیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سفر په ترڅ کې وشوه. پام کوي په دې اړه رپورټ ته.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې شمالي کوریا ته له خپل وروستي سفر وروسته نن په توکیو کې په یو خبری کانفرانس کې خبرې کولې، وویل چې شمالي کوریا د هغه د سفر په جریان کې په بشپړ ډول د اټومي وسلو د له منځه وړلو په اړه خپل ژمنه بیا تکرار کړه.
First, let me make clear. باید څرګنده کړم چې شمالي کوریا د اټومي وسلو د بشپړ پاکولو په اړه پر خپل ژمنې ټینګار وکړ. موږ د اټومي وسلو د تایید وړ او بشپړ پاکولو په لور د راتلونکي ګام په اړه مفصل او مهمې خبرې وکړې.
د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا هغه تور له پامه وغورځاوه چې ګنې امریکا د بدماشۍ غوندې غوښتنې درلودې او ژمنه یې وکړه چې د شمالي کوریا پر خلاف بندیزونه به تر هغه وخت پاتې شي چې د هغه هیواد مشر کیم جونګ اون د اټومي وسلو په اړه خپله ژمنه پوره کړي.
زه
د هغه ژمنې د عملي کولو هوډ لرم چې ولسمشر ټرمپ کړې ده او د کیم پر هغه ژمنې حساب کوم چې کړې ده. نو که دغه د بدماشۍ غوندې غوښتنې وي نو بیا نړۍ بدماشه ده، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه ده.
په دغه کانفرانس کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر کانګ کیونګ وا او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تاروکانو هم خبرې وکړې.
د نن ورځې غونډه زموږ د دریو هیوادونو هغه کلکه ژمنه څرګندوي چې د اټومي بشپړ بې وسلتوب او د کوریا په ټاپو وزمه کې د همیشنۍ سولې د ټینګښت لپاره خپل ګډ اهداف ترلاسه
کړو.
موږ بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه به د بشپړ باور وړ او دایمي اټومي بې وسلتوب لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي.
پمپیو د خپلو جاپانی او جنوبی کوریایي سیالانو ته دغه خبرو په اړه معلومات ورکړل چې د شمالي کوریا له چارواکو سره یې کړی. هغه دغه خبرې ګټورې بللې، خو شمالي کوریا د هغه له تګ وروسته یوه قهرجنه اعلامیه خپره کړه چې په وینا یې واشنګټن د اټومي وسلو د بشپړ له منځه وړلو لپاره د بدماش په څېر غوښتنې درلودې.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو برتانیي پروفیسور وڅلوېخت تاریخي سکې چې په خوس ولایت او د ګردیز ښار په شاوخوا سیمو کې موندل شوی وي بیرته افغانستان ته سپارلې دي. د افغانستان د ملي موزیم چارواکي وایي چې دغه سکې د لرغوني یونان او کوشانیانو د دور پورې تړاو لري. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د یک شنبه په ورځ امریکا غږ آشنا ته وویل چې یو برتانیایی پروفیسور د افغانستان وسلويخ تاریخي سکې بیرته افغان حکومت ته سپارلې دي. د ښاغلی احمدی پر وینا د تاریخي سکو یو برتانیایی متخصص پروفیسور مکداول دغه سکې په خپل شخصي تاریخي آثارو کې ساتلې وي او د انګلستان په یو پوهنتون کې د تدریس پر مهال ترې کار اخیسته. هغویل ښاغلی مکداول له دغو سکو څخه د انګلستان د دورهم پوهنتون د سکو پیژندنې په کورسونو کې د تدریس لپاره استفاده کوله. څو ورځې وړاندې دغه سکې د بهرنیو چارو وزارت فرهنګي ریاست ته وسپارلې او له دې لارې ملي موزیم ته وسپارل شوې. ښاغلی احمدی د برتانیایی پروفیسور له قوله وویل دغه سکې چې په 1940 عیسوي کال کې د ګردیز ښار په شاوخوا سیمو او خوست ولایت کې موندل شوي دي، یو سلویختی د سپینو او شپږ نورې د مسو دي. خو د ښاغلی احمدی پر وینا چې د معلوماتو له مخې دا سکې د لرغوني یونان او کوشانیانو په دورو کې په کاپیسا ولایت کې جوړې شوي دي. د افغانستان د ملي موزیم چارواکي د دغو سکو ترلاسه کول تاییدوي او وایي چې د سپینو یو سلویخت سکې د باختري یونان او د مسو شپږ سکې د کوشانیانو دورو پورې تړاو لري. د دغه موزیم د آرشیف مرستیال یحیی محبزاده امریکا غږ آشنا ته وویل د دغه سکو شپږ د کوشانیانو دورې پورې او یو سلویخت د باختري یونان پورې تړاو لري. البته دا سکې هم د مسو او هم د سپینو دي او د کوشانیانو او باختري یونان له بډایه تاریخ څخه برخمنې دي او د همغو دورو د ځانګړي هنري ارزښت درلودونکي دي. د ښاغلی محبزاده پر وینا دغه سکې په لندن کې د افغانستان سفارت او د ملي موزیم د هلو ځلو په نتیجه کې بیرته ترلاسه شوي دي. لرغون پوهان وایي چې تاریخي سکې د یو هیواد د لرغوني او تاریخي هویت ښکارندوی کوي او د همدې لپاره د ارزښت وړ دي. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړي او لرغون پوه فرید نوري نورستاني امریکا غږ آشنا ته وویل دغه سکې کولای شي چې افغانانو ته د افغانستان تاریخي مفهومونه بیان کړي. هغه ویل دا د یوې امپراتورۍ د دورې عظمت او یا د یو هیواد سیاسي اقتدار دی. دغه راز دینی مفهومونه او اقتصادي مفهومونه رسوي. د همدې لپاره یو سکه د زیاتو مفهومونو درلودونکې ده. دا چې سکه د تاریخي اثر په توګه د افغانستان خلکو ته ستنول کیږي د ارزښت وړ دی. د ښاغلی نورستانی پر وینا دا سکه نوی افغان نسل ته د افغانستان د تاریخي هویت څرګندونه هم کولای شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیون اوري. د تخار د خواجه بهاءالدین یو شمیر کورنۍ چې خپل کوله تر رسنی شوي له نورو خلکو سره د زراعتي ځمکو پر سر جنجال تر وسلوارې جګړې رسیدلې. ګلرحیم نیازمن په همدې موضوع رپورت لري.
د تخار د خواجه بهاءالدین مشت خلک چې په جګړو کې نه و بيځای شوي له راستنو شوو خلکو سره د زراعتي ځمکو په سر حقوقي دعوا لري. راستنه شوي خلک وایي چې د ظاهر شاه د حکومت د وخت فرمان او قوالی لري، خو مقابل لوری وایي چې د برهان الدین رباني د واکمنۍ پر وخت ورته دغه ځمکې ویشل شوي دي. خواجه بهاءالدین ته دغه سل کورنۍ نه کاله مخکې بیرته راستنی شوي. دوی سرپنا نه درلوده نو ځکه د مسؤلینو لخوا د خواجه بهاءالدین د زندان په ودانۍ کې ځای پر ځای شول. د دغو سلو راستنو شوو کورنیو څو تنه استازي داسې وایي:
د روزې نه مخکې موږ لاړلو کابل ته. په کابل کې چې څونه لوړ پوړي چارواکي وو دا خبره مو د هغوی تر غوږ پورې ورسوله چې موږ ځو دا تطبیق دولت ته تا ونه کړو، موږ یې خپله کوو. بیا که هر څه پېښ شو مسؤلیت به د دولت ته د تا په غاړه نه نامه کې وسلو د جمی پرز باندې موږ لاړو موټرانم خالی کړلو یو باغ وو چې موږ د مزکو په مابین کې واقع وو په دې باغ کې موږ کوچنیانو ښځې کینولې او دې خلکو په موږ باندې راغلو له څلورو طرفو جنگ را باندې شروع کړو چې موږ واته کسان زخمیان شولو
او لس کال کې تقریبا په محبس کې ولسوالۍ د خوجبادن کې سره له فامیل او اولادو بچیانو د توسي وکړو موږ څنګه رالو کانه د خلکو تظاهرات شروع کړو کانه مځکه رانه کړه خپل ویلې رانه کړې او محبس کې حکومت جې پجې کړو ستاسې دوه ورځو لپاره په دې محبس کې اوسېږي نور به ګاتاسې مول دې محبس وباسو چې لس کال په دې باندې وتل کان چې موږ اسناد درلودو قوالیم درلودې هر څه شان موجود وکړ باوجود دوه شان موږ وخت سره د مخکې محکمې ته وسپارل درې محکمې فیصله وکړه چې د مځکه او ویلې ټولې د تاسو پر رادیو تلویزیونو په دې ټولو کې اعلان وسوګان چې لیکن حکومت زیب وو تطبیق نه کړی درې واره آیاتان تطبیق مقرر سوګان لیکن نه حکم تطبیق نو کو تر اوسه پر ماتل وکړ نو بیا موږ خپل د اخر نه زړه درد وکړو د موږ ټول قومانو دولت شمې اجازه ووختل دغه د اجازه مطابق موږ حرکت وکړو په خپل مځکه باندې واړول کان لو حکومت شته موږ مطالبه داده د دې موږ اسناد وګوري د درې پیسې درې محکمو سي پیسې سي دي د موږ سره د انصاف وکړي کانه لموسر د عدالتو کې دا حکم چې دی کړه د تطبیق دی کړه دا
موږ نور هیڅ ساتنه نه کوو حکومت یې کوي چې دغه جواب دې موږ ته راکړي کینې چې کولای موږ د باندې مړی مرکو ځانن په وزن ځانن په کوو مسلمان خزي مکمل نور ځان موږ ته نه دپکا موږ چې اول په پاکستان رالو لنه نه 15 کاله مخته دا خلک هم ظاهري وشي ودا طالبان دي پاکستانيان دي موږ د ورسولې په مسکه یو دیوال ده ورسولې نه پته نه وکړي چې موږ خو ټاک سوي دا لمو طالبان لا مخې لا مو بچي موږ طالبانو په ساکنه یو برته موږ خپل مزوکو برته یو کچېره موږ طالبانو باندې پورته پورته ورزدل لا مو طالبان هي ما کولای لا مو طالبانو سرکته پورته ځان غکولای
د بیرته راستنو شو او د دوی د مقابل لوري ترمن سور جوړاندې جګړې شوې وي. د تخار د امنی قماندان عبدالرحمن اقتاش وای چې دوی ترمن د جګړې مخه نیولې ده.
دلته یو د ځمکه چې وی د اسلامي حکومت په لومړی وختونو کې فکر کوم دغه ځمکه بیا له سره توضیح شوې دي د رئیس جمهور په فرمان په اساس او استاد رباني شي نه کار مخکې د خلک راغلي دي دوی بیا په محبس کې جبجه کړی دل اجازه تر می دي د مناظر د حل لپاره امنیت قمانداني ته وظیفه ورکړل شي اول سوال ته چې دوی دغه جنگ او جنجال ختم کړي دوی دوه جنبه استاد موږ وګورو دقیق دوی باید فیصله راوړي مقام د ولایت ته مقام د ولایت دوی اسناد وګوري د کوم جانب په نفع عدلي او قضایی ارگانونو فیصله ولی تصمیم نیولای منگا منحج قوای اجرایی مجبور مکلفی چه دی حکم دی محکمه یا دی قضایی ارگانونو فیصله پا خلق بنده تطبیق
د قندوز او شاوخوا ولایتونو په اکثر ولسوالیو کې د تیرو جګړو پر وخت د هغو خلکو چې ماجر شوي وو او هغه چې په سیمه کې پاتې وو په زراعتي ځمکو او ملکیتونو جنجالونه موجود دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د دې ساعت څو خبرونه توقع کیږي چې د افغانستان په بابا په جده او مکه معظمه کې د اسلامي کانفرنس په غونډه کې د شپږو 500 اسلامي هیوادونو استازي او یو 300 دیني عالمان ګډون کوي. د جوزجان او فاریاب د ولایتونو په شمول د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې نن هم د جنرال عبدالرشید دوستم د طرفدارانو احتجاجي مظاهره روانې وي. د غزنی ولایتي چارواکي وای نن د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې چې د والي په دفتر کې د دفاع د وزیر په مشرۍ امنیتي غونډه کې ده د غونډې په ځای راکټونه لګېدلې دي. ویل کېږي چې د افغانستان حکومتي قواو د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د نظامي عملیات پر مهال د یوې کورنۍ درې کسه غړي وژلي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو چې د جمعې په ورځ په پونګیان کې د شمالي کوریا لوړ پوړو چارواکو سره مذاکره سرته ورسول وای تر څو چې شمالي کوریا د اټومي وسلو نه لاس وانخلي او تصدیق ونه شي اقتصادي بندیزونه به دوام ولري. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د فرمان له مخې نن د یک شنبې په ورځ حکومت 18,000 ملکي او نظامي افراد له خپلو دندو نه برطرفه کړل. د ایتوپیا او اریتریا مشرانو د تیرو 13 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره نن ملاقات وکړ. د ایتوپیا صدر اعظم ابی محمد د اریتریا د جمهور رئیس اسایس افوریقی په بلنه په یو رسمي سفر د هیواد پایتخت اسمارا ته ورسېده. اریتریا د حبشه یو برخه وه او د اوږده قانوني جنګ په دوران کې تقریبا 40 کاله پخوا خپل استقلال واخست. د هیتی صدر اعظم ګای فونتات په تیرو دوه ورځو کې د پرله پسې احتجاجي مظاهرو له امله د تیلو د بیل لوړلو اعلان تر امر رسانی پورې فسخه کړی دی. د هیتی پایتخت پورتل پرنس کې د 44,000 خلکو په شمول احتجاج کوونکي راووتل او د حکومت په خلاف اشارونه ورکړل. د هیتی جمهوریت جونیل مویز نن په تلویزیونی وینا کې پر خلکو غږ وکړ چې مظاهرې پای ته ورسوي او خپلو کارونو ته ستانه شي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یکشنبې په ورځ یو برطانوي پروفیسر د افغانستان وڅولک تاریخي سکې چې له هیواد نه مخکې ایستل شوې وې بیرته حکومت ته ورسپارلې دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مرسته.